په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د کوم مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنای خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سمېزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد او
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی او حاجیانو شمیر اتلس ته رسیدلی او شل جوبل د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي او د سوات ملالی یوسفزی په امریکا کې ویلی باید نړیوال مشران په تعلیم پیسې ولګوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړي چې د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستانیو حاجیانو شمیره 13 ته رسیدلې او شل نور جوبل دي. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د ورستي ټیل ماټیل په پیخه کې د مړو شوو شمیره 1900 او د ټپیانو 940 ته رسیدلې ده. تیر ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر رسنیو ته ویلي وو چې د مینا په پیخه کې د 300 نه زیات پاکستانی حاجیان که شوی هم دی او دغه د لټون لپاره هلی ځلې پیل کړی دی. د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د وشتلو پر وخت د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د غنو کسانو د مرګ جوړې سبب جوړ شو. دا ل 1990 کال وروسته تر ټولو خنړې پیخه ده. هغه کال په هم ورته پیخه کې 1400 حاجیان مړ شوي وو. د امریکا د نیویارک په سنټرل پارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپل وینا کې ملالا یوسفزی اویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. تیر ورځ دغه میله چې په نړۍ کې د غربت ختمولو په لړ کې جوړه شوې وه د نړۍ یو شمېر مهمو شخصیتونو پکې ګډون وکړ. په دغه وخت ملالی یوسفزی سره د سوات کائنات او شازیه هم موجود وي. هغې په خپل وینا کې اویل
Up to 66 million girls
په نړۍ کې شپږ شپږ میلیونه جنکۍ سکولونو ته انځي او دا ما او مونږ ټول 15 ملګری په دې مجبوروي چې دلته دا خبره وکړو چې د نړۍ یو مشر به هم دا ونه غواړي چې د هغه بچی د سکولونو نه محروم وي. نو بیا ولې دې د نړۍ دغه نور ماشومان لپامه وغورځول شي؟ ملالی په خپل وینا کې دا هم اول په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم ته ټولو مخ کوي او باید نړیوال مشران په تعلیم پیسې ولګوي. د افغانستان په ننګرهار کې 15 نوي داعش وسلوال وجل شوي دي. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه داعش وسلوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوستو برید وکړ چې له امله یې نښته رامنځته شوه او 8 ساعته یې دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 داعش وسلوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې ووژل شو. ولسوال زیاتوي چې په یاد برید کې د سرحدي پولیسو 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د اچین ولسوال حاجی غالب دا هم وایي چې هم نن غرمه په یاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت هوایي برید له امله 6 داعش وسلوال وژل شوي. د ولسوال په خبره په وژل شوو وسلوالو کې اکثرو د افغان ملي اردو ځواکونو جامې اچولې وې. د یادو پیښو په اړه وسلوالو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوی جنگ کې ښکیل دی. ولسمشر غنی پروند ارګ په مانی کې د یو شمیر ولایتي شوراګانو له استادو سره د لیدو په وخت پاکستان ته په اشاره اول چې سوله د افغانستان حق ته او دغه لپاره چاته زارۍ نه کوي.
حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو. نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو، دا یې موږ د ولس حق ده.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډېدې او له دې وروسته په افغانستان او پاکستان کې د ترسره شوو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې یو سلسلور سلویخت ایرانی حاجیان هم مړه شوي دي او 340 نور لا درک دي. خامنائی نن په خپلو خبرو کې ویلی باید سعودي چارواکي د دې پیخې ذمہواري ومني او د هغو کورنیو نه معافي وغواړي چې خپل خپلوان په دغه پیخه کې مړه شوي او یا هم ژوبل شوي دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د مینا د پیخې د پلټنو غوښتنه کړی دا. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وای ایران د مینا د پیخنه سیاسي ګټي پورته کول غواړي. د سعودي عرب په وزوای د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنسی وایي جنرال ابراهیم حمزینن په یو روختون کې ترجبل کېدو وروسته ساور کړی دی. د یمن او سعودي عرب پر پوله له هغې وروسته وخت نا وخت ډزې او ماین چاودنې کېږي، له کله نه چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف جنګیږي. ریاض د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت مرسته کوي. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نشي او د امریکا ذمهوار وګړي واوسي. پرون په نیویارک کې پوپ فرانسیس د مذهبي ازادیو او مهاجرت په اړه نږدې 30,000 کسانو ته وینا وکړه. په دغه وخت هغه وویل غټو ښارونو هم د هغو خلکو مخونه پټ ساتلي کوم چې د دې ښارونو وګړي نه ښکاري یا د دویمې درجې وګړي ګڼل کیږي. په غټو ښارونو کې د ټرافیک په شور او تیز رفتاره بدلون کې ډیر مخونه بغیر له نوټس کولو یا یادولو تیر شو، ځکه چې داسې فکر کیږي چې ګینې دغه خلک په دې ښارونو کې د اوسېدو حق نه لري. دوی کې بهرنیان دي، ماشومان دي چې سکولونو ته ځي، د میډیکل انشورنس او کورونو نه بې برخې دي او هر کل شوی د زیات عمر کسان دي. د په امریکا کې مشته مهاجرو غږ وکړي چې پر خپلو ثقافتي ورثو فخر وکړي او هیڅ کله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. او بل خبردا چې نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمن د شلو اورونو یا ټي 20 لوبه کیږي. پاکستان تر دې دمه په 1400 اورونو کې اتیار رنزونه جوړ کړی دي او سلور لوبغاړي اوټ دي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روان خبرونه کې تاسو ووري. د پاکستان حکومت وايي په مینا کې د حاجیانو د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو پاکستانی اتباعو شمیر 43 تر رسیدلې. یو پښتون پلار چې زوی یې حج ته تللی لا هم دا غ په حال نه دی خبر. افغان ولسمشر پرون یو بیا د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د مهم رول یادونه وکړه. او د پیښور ډاکټران وایي دغه ښار د هوا ککړتیا د اوسیدونکو یې د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. د پیښور ټرافیک پولیس بیا وایي چې هغه ګاډي چې لوګي کوي مالکان یې جرمانه کوي.
مونږ ګاډو د لوګي چیک کولو لپاره خاص کاروایی کوو او کم ګاډی چې لوګي ډیر کوي هغه فاین هم کوو، هغه نه ډاکومنټس والو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنی رپورٹ. د پاکستان د مذهبي چار وزارت وایي د مینا په پیښه کې چې د تیر زیارت په ورځ د حاجیانو د ټیل ماټیل له وجې رامینځته او په سلګونو کسان پکې مړه شول. د مړو شو پاکستانیو حاجیانو یا پاکستانی اتباعو شمیر 43 ته رسیدلی دی. په یوه وخت کې د پاکستان وزیر اعظم د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې په مکه کې د پاکستانیو حاجیانو د لټون او ورته د مرستې رسولو چارې ګړندۍ کړي. له اسلام آباد عربیه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیر 43 سره رسیدلې دي. د پاکستان د مذهبي امور وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه په وینا چې د مړو شو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دي. د دې ترڅنګ د 300 زیات پاکستانی حاجیان تر دې دمه بې درک دي او خپل خپلوان یې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړي شي. هم دې لړکی سعودي عرب ته د حج لپاره تللې. د عمران ګل پلار حاجی وحید ګل مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل
خبر خبر یا زخمی دی یا
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تیره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف فیناوا چې پاکستانی چارواکو ته مردخانو پور رسایي ورکړې شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د پوینا چې بې درکه شوې شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا ده چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمیر 1,01 او د جوبل شوو شمیر 944 ته رسیدلی دی. د فکر ده دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
له اسلام آباد زموږ خبریال عربی اکرم خان. و د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پایته پر رسیدو دي او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حجیان واپس شروع شي. سکل شاوخوا 40,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ښاغلی عثماني د مرکې په پیل کې زموږ همکار صالح محمد صالح ته وویل چې د په مکه کې د افغان حجیانو د لټون لپاره د دوی هڅې روانی دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او اکسونه پرون خبر شو. زموږ همکاران لاله لالتا د یو سو کسانو سره چې خپلوان ورکسته وي وو دوی پلاتنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغه حاجی پکې شامل نه وو. تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه نور داسې خاص شکایت او مفقودین نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورکسته وی وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو. نور لیستونه هم کېدی شي زموږ لاسته راسي او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلی سو.
بله، وزیر صاحب د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لاره درک دي یا هم مړ دي یا هم ټپیان دي چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړلای ده بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د صحي د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ الته انتقال کیږي. عمل ته وو د دغه پیښې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عمل ته دي. اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي، بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
سشکل څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. سشکل چې تاسو همالته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حاجیانو؟
خوشبختانه داسې خاص شکایت موږ نه لرل. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لک سخت پخی موږ خولې نسو، اما دغه مشکلات رو رو حل سو الحمدلله.
د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر سره وزیر فیض محمد عثماني سره مو زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
له پاکستان خبریدونکو د ډان ورسپانې په ولیکنه کې د سګنی کال د حج خطبه ته کتنه شوې ده. لیکنه وايي پر زیاده دي چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي. هغه د سعودي حکومت د بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه. د لیکنې لنډیز له ما هارون بچاوري.
د ډان ورسپانې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمیر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي تر څو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز الشیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن هوسیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر هوایی بمباری کوي د بېلارې خلکو خطاب وکړ. لیکن وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپله خطبه کې پر فرقه ایزه او له قومیت سره پرتړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشرانو ولې یو کیږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر زیاده دی چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو ترو له لارې یو حل راوباسي، غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکې خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کېږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره یې د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکنه وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د په ګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بېسوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو عرب خلکو راتلونکی ښه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زاری نه کوي. ولسمشر غنی پرون یک شمه د کابل د ارګ په معنا کې د یو شمیر ولایتي شوراګانو له استادو سره د لیدو پر مهال وویل د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډیر کارونه کړي او نړیواله ټولنه اوس د افغانستان په رښتینی دریځ قانع شوې ده. له کابله د قسیم سولمل رپورټ ورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره به چاته زاری ونه کړي.
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو. حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نااعلام شوي جنګ کې افغانستان سره او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې د دې دپاره چې زارۍ کوو، ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نن د افغانستان په برحق ما پک باندې ټوله دنیا راسره قانې دا هم ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلې دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلي او بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزه، خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ولسته ورکړی دی چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشي. دې موږ تمجید کوو، دې هر کلی کوو او دې وشاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت او چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش د ځپلو لپاره یو ځانګړی ګروپ جوړ کړی دی. د دغې ادارې یوې سرچینې د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې هغه رپورټ هم رد کړل چې ویلي دي د افغانستان په 25 ولایتونو کې د داعش حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي رادیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قومندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قومندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیښ کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځای باندې کنټرول نه لري، په ځینې ځای کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوي مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي و. د سرچینې په حواله په ورستوي کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل شوي چې له دې سره دغه ډله ډیره کمزورې شوې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د پیښور ډاکټران وایي دغه خار د هوا د ککړتیا له وجې د سینې د ناروغانو شمیر په ډیرېدو دی. د پیښور د ټرافیک پولیس بیا وایي په خار کې د زیات لوګي پرېښودونکو گاډو د نیولو کمپاین پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د هوا د لوګي د ختمولو لپاره کار کوونکي مدني فعال ډاکټر سعید وایي چې په هوا کې د لوګي او ضروري ګیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د گاډو جاتیدونکو شمیره او لکارخانو خارجیدونکو لوګي او ګیسونه دي. چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغیز کوي او موسمی بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پورا کلایمیټ چینج شو، لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه، ما یو سټډي کړې وه د کلایمیټ چینج باندې، نو هلته موږ دا ابزرو کړو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم هلته به اوس هلته نشته بیکاز آف کلایمیټ چینج. ټمپریچر چینج شو، نور کنډیشن چې کوم ریکوایرمنټ دا وي هغه بدل شو، چې کومې واورې به کم سیزن کې کېدی هغه سیزن هغه ټایم پیټرن چینج شو، هغه سیزن کې اوس واورې نه کېږي او چې څومره مقدار کې کېدی هغه مقدار کې هم نه کېږي.
د لیډی ریډنګ هسپتال د سینې د مرزونو د څانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وایي چې د هوا د آلودګې د سیواوالي له وجې کال په کال د سینې د مریضانو په شمېره کې هم سیواوالي روان دی او باید حکومت د هوا د آلودګې د مخنیوي لپاره سخت قانون سازي او په هغې ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز مین ارګنس چې کوم دي، چې کوم باندې دا انوائرمنٹل پولوشن دا د وہیکل ایمیشن چې کوم ایڈورس افیکٹس کی هغه لاسترګې دي، یا سکن دے سرمن، یا مرے دا، او یا بیا پڑپوس دے یعنی لنگز دے. او زخو چه سپیشلس پا حیثیت سرا دین خبریم چه دا انتہائی مضر دے انسان صحت دے پارا.
دا پیخور دا ٹریفک پولیس ڈی ایس پی اصغر مروت پا وینا دوی دا زیاد لوگی کا ان کو گاڑو پر زید کاروائی کوی، خوائی چه پخار کی گاڑی وس دمر زیاد شیوی دی چه دا ٹریفک پولیس لپارا دا ٹولو گاڑو معاینہ کول گران دی.
ستاسو پیخور خار کے چه 7.5 لاکھ گاڑی وی او آبادی دونوں ہاتھ تورسی، نو ظاہر ہے دین بس نیگیٹو افیکٹس ددی وال راضی بے پتی کہ دس دس ڈیر گاڑی ہم دی چھ اگر ڈیر ایکسپائرڈ ہوندی دی زوڑ ماڈل وال دی مونگا گاڑو دا لگی چیک کول پارا خاص کاروائی کو منتھلی دا مونگا پدے مانے کاروائی وی او کم گاڑے چلو گے ڈیر کئی آگا فائنم کو اگر ڈاکومنٹس والو بیا گیتا فٹنس او کلیئرنس الاور کی گی چکل آگا گاڑے ٹک کی اور ولی.
ڈاکٹر سعیدہ پوینا دا ہوا دا لدگے دا مخنیوی یولار ڈیرے ونے کرل دی او دا چی باید حکومت دا زنگلونو دا پریکولو مخنیوی اکڑی او اولس ہم لونو پریکولو ڈڈا اکڑی. زلان یوسف زئے، مشال ریڈیو، پیخور.
د ځوانانو لاسته راوړلې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ.
په خیبر پختونخوا کې د افغاني سکولونو مدیران د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې هغه حقوق چې په هغه هیواد کې استادانو او زده کوونکو ته ورکړل شوي دي دوی ته هم په لاس ورکړل شي. په دغه موضوع له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
غونډې ته د مدیرانو وینا وه چې په دې مشکل وخت کې دوی په خیبر پختونخوا کې میشت د افغانستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته درس ورکوي چې دوی بې سواده پاتې نشي، نو باید د افغانستان حکومت هم د دې مدیرانو او استادانو د ستونزې په نظر کې وساتي او د دې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د غونډې په پای کې د حبیب علي تجربوي لیسې مشر نور حبیب حبیب مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو ته په دې خاطر درس ورکوي چې په راتلونکي کې د خپل وطن خدمت وکړي.
نو ستونزې باندې چاره کې د معرف ستونزې دي، د شاګردانو ستونزې دي، د معلمینو ستونزې دي. په دې خبرې وکړې چې موږ ته هغه حقوق چې پاکستان کې زده کوونکو ته ورکول کېږي، ښوونکو ته ورکول کېږي، موږ ته هم باید راکړي، ځکه موږ د افغانستان تابعیت لرو، هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده.
د مدیرانو د شورا رئیس احمد زبیر سیال مشال ریډیو ته وویل چې د مالی مشکلاتو نه علاوه د پیښور په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې د پولیسو لخوا بې ځایه زورول کېږي، نو د افغانستان حکومت دا غوښتنه هم کوي چې د ستونزو حل طرف ته خپل پام را وګرځوي.
د مدیرانو د شورا لخوا نه حکومتي مقامات ته هم چې په دې رابطه باندې د زده کوونکو د استادانو او د مکتبونو احترام په ټولو کې ده، او دوی هم باید له دوی سره هغه نیک سلوک باید وکړي. موږ خپل په دې ارتباط باندې کونسل صاحب ته خپل پروګرامونه ټول شریک کړي دي.
په غونډه کې موجود په پاکستان کې د افغانستان د پوهنې څانګې نماینده خواجه محمد منګل نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د مدیرانو او د استادانو د ستونزو حل لپاره یې څه ګامونه پورته کړي دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
مشکلات یا څه خبره شي چې لري دا څه د رسمیت وخت کې هغه نه وي دلته د یو بل سره خلکو هغه موضوع کې خبرې کو یو څه دا څه نور د مکتبو مشکل وي چې تعداد لږ دی نو په دا مسلو کې یو څه خبرې د دوی سره غواړم زه شریکې کړم.
د دې مدیرانو په وینا که افغانستان حکومت زر تر زره د ستونزو هوارۍ لپاره ګامونه پورته نه کړل نو په دې نږدې وختونو کې به خپل یو پلاوی افغانستان ته لیږي او هغلته به د معرف وزارت سره ویني او دا خپل ستونزې به یې په وړاندې ږدي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا 5:30 بجې د مازیګر کیدونکو دی په پیښور کې د پرخندې اسد نبا د مشال ریډیو د خبرونو لنډی سوور.
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی او حاجیانو شمیر 1300 رسیدلی او شل جوبل. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وای د ورستی ټیل ماډل په پیخه کې د مشو شمیر 1,098 او د ټپیانو 1,400 رسیدلی ده. په ننګرهار کې 95 داعش وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي تیره شپه داعش وسلوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوستو برید وکړ چې په ځوابي کاروایۍ کې ګڼ شمیر د داعش وسلوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنگ کې بوخت دی. ولسمشر غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د دغې لپاره چاته زارۍ نه کوي. په نیویارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپله وینا کې ملالی یوسفزی اویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. ملالی په خپله وینا کې اویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم تر ټولو مخکې وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې 1,400 ایرانی حاجیان مړه شوي دي او 340 نور لا درک دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر بیا وایي ایران د مینا د پیخ نه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودي عرب په وزوای د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنس وایي جنرال ابراهیم حمزینن په یو روختون کې ترجمه کېدو وروسته صبر کړی ده. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختۍ له کبله مایوسه نشي او د امریکا ذمهوار وګړي اوسي. او نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اورونو یا ټی 20 لوبه کیږي. پاکستان په 19 اوور کې 130 رنزونه جوړ کړي دي او تر دې وخته 15 لوبغاړي آوټ دي.
لن خبرونه مولا فرخندی اسد باور د لوریدونکو پرون چون پاکستان کې د ورسپانو چټی وا رخصت تو مطبوعاتي ادارې نو د پاکستان او ورسپانو ادارې تاسو لپاره نن نه لرول بتا نړیوالو ورسپانو ته ورزو. د اکانومست مجلې یو لیکنه وايي په پاکستان کې یو ځل بیا داسې معلومیږي چې د هیواد حکومتي ادارو د هغو د پالیسیو جوړولو ټول اختیار د پاکستان له پوځ سره دی. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي د هغه هیواد امنیت لا پسې خراب شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له پرخندې اسد اورو.
اکانومیسټ مجله لیکي په پاکستان کې پوځ او میډیا د پوځ د سرلخکر جنرال راحیل شریف هر دوره او هر کار ته لومړنی ترجیح ورکوي. که مطبوعاتو ته وکتل شي نو لومړنی عکس په کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په نظر راځي، کله یې پوځي یونیفارم اچولی وي او کله په ساده کپړو کې. اکانومیسټ مجله لیکي کله چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې نواز شریف ته دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو نو داسې معلومېده چې په پاکستان کې به اوس جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوط شي او د هیواد مهمې فیصلې به ولسی جمهوري حکومت کوي. خو د وروستیو حالاتو داسې معلومیږي چې پوځ یو وار بیا په پاکستان کې په هر څه کنټرول ترلاسه کړی دی. د نوړاندې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې داسې ویل کېده چې د هغه د پالیسیو له وجې پوځ ډیر نقصان رسیدلی او حتی پوځیانو ته دا ویل شوي وو چې کله دوی په ډیوټي نه وي نو باید ساده کپړې واچوي. خو اوس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځ د پیژنګلو د ښه کېدو لپاره کار پیل شوی دی. اکانومیسټ لیکي د پوځ د مطبوعاتو
څنګه جنرال راحیل شریف د یو ستوري غونډې وړاندې کوي. میډیا هم د جنرال راحیل هر دورې ته خاص ځای ورکوي، د هغه عکسونه خپروي. مجله لیکي په دې ټولو حالاتو کې سیاسي او حکومتي مشران یو ځل بیا ورستو تللي، او داسې معلومیږي لکه چې ډېره موده پس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځي او ولسي حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ یوه خاموشه جګړه شروع شوې ده. په لومړیو ورځو کې داسې تمه کېده چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کنټرول ولري، که څه هم په وسط پاکستان په دفاع او بهرنۍ پالیسۍ دا وخت سخت کنټرول لري، خو ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي مارشل لا هم ولګي. بلخوا ورسپانه واسټری جنرال لیکي په افغانستان کې ځینې پوځي چارواکي داسې فکر کوي که چیرې د افغانستان نړیوال عسکر ووځي، نو دغه افغان حکومت سختو امنیتي مسلو سره مخامخ کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو عسکرو مشر جنرال جان کیمبل پینټاګان او په افغانستان کې موجودو نړیوالو هیوادونو ته 15 داسې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې څنګه دوی په دغه هیواد کې داسې نورې لارې استعمالولی شي چې تر مخه ترې په افغانستان کې امن او ثبات پر ځای شي. په دغه وړاندیزونو کې یو دا هم دی چې باید دغلته د امریکایي عسکرو شمیره 10,000 وي، او له وخت سره سره دغه 8,000 ته راکم شي، او د 2018 کال تر پای پورې په دغه شمیره کې نور کمی وشي. جنرال کیمبل وایي که چیرې دوی د نړیوالو عسکرو په شمیره کې یو دم زیات کمی راولي، نو دغه به افغان حکومت له امنیتي مسلو سره مخامخ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې نظرونه شریک کړل. په دغه حکله د مشال رادیو د مرکزي څانګې رپورټ له صالح محمد صالح څخه اورو.
لویدیز چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیې او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي، او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسلې په اړه، پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هېواده لګېدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یو عالی رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. د ایرانی چرواکی چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د دې په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځنګړې توګه سوریې او یمن د لانجې لپاره ترسېدو سره مرسته وکړي. د سوریې د څلور نیم کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,00,000 او 26,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هېواده وتلو ته اړ شوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 ملکیان وژل شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو له سیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونه وروسته لاغي کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو او کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورته کې د اتحادیې د غړو ترمنځ اختلافات راپورته کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه په لوړه کچه یوه غونډه رابدلې ده. تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیواله ټولنې ډیر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوټرز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوټرز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خوشحالۍ سره شتمن هیوادونه د بې وزلو ستونزو ته یوازې حل متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه و رسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلې چې دا یو ډیر جدي بحران دی. ګوټرز وویل کمخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دغو کډوالو ته یې په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وی دغه بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي، دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او وی ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په پیښه کې 1,098 کسان مړ شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. جزئیات د سالم احمد سالی پر رپورٹ کی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي دغه پیشه باید هیر نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبري اژانس راخسته زیاته کړي سعودي عربستان باید پړو منی دغه راز لو مسلمانانو او د قربانيانو له کورنۍ څخه بخښنه وغوړي. خامنه ای زیاته کړي له اسلامي نړۍ سره زیاتې پښتنسته تر زورو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوب لپاره د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټاپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستي پیشه د انسانانو له کنټروله بهر و. د سعودي پاچا ملک سلمان د دې پیشه د څېړنې غوښتنه کړې ده. په 1990 میلادي کال کې په مینا کې په یو تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1,500 کسان او په 2018 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د وشتلو پر مهال څه باندې 3,500 حاجان مړ شوي وو. د حج مراسم پرون پای ته رسیدلی او خپل اصلي هوادونو ته د حاجانو تګ پیل شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تو پیخبر د جن وسیم وسیدون کی وای چې د میونسپل کمیټي عملی ل غټ اختر رسته د دوی د لارو کوڅو صفا کول چاره نه دی پیل کړي خو د خاروالې د صفای محکمې چارواکي بیا وای پر دې سربیره چې عمل ور سره کم ده د کوڅو سلکونو پاکولو کارونه روان کړی دي ل پیخبره د شبیر احمد جان رپورټ اورو
په پاکستان کې د ټول ملک په شان خیبر پښتونخوا صوبه کې هم لوی اختر کې زیاتره خلک قرباني خپل کورونو حجرو یا لارو کوڅو کې وکړي او د قرباني ورستو د سارونو پاتې شوی کلمې هډوکي او نور خزله هم د لارو کوڅو کې دا ویړو نالو یا سړک په غاړه وغورځوي ولی په خیبر پښتونخوا کې د اختر په درې مورس هم زیاتره خاریو او په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې د صفای یا میونسپل کمیټې عملی د غډیرانونو او غندونو نه دوچت کړي او عام ولس وایي چیزے پسے دغ ڈیرانو نہ پراتی دی چلے وجہ ہم دغ زینو کی اسودن کو خلق او پلا رتلن کو تا سخت استون جری یو کس بختیار علی چ پیخور رنگ روڈ باندے اسی گی پدے باب لوائی
سن سارو چلل شوری اگے لر کلم دل تے پراتی ری پیش او دل تے کہ مول زندگی تولا خراب کر رہا نو تو منزل اتلی شون نس سو تو کلی شین تراتلی شی او انتظام نشتا کله شه د پختون دغه د نشل کوم شو دی وی نه نه مونږه دغه فیرس خار جوړو خو هغه فیرس ډیر ان جوړ کو د لار کو سوکه پرته ټول لاون شي دی او د تر غون شي سړک بند کړی دتلو نه څو سوکسان شګه شه ټول خلک د کوي کده سس پیمه پټه کړی دی دوه بین دی
د خار یو بل اوسیدون کی رضوان الله وای کدا غندونه هم د شانت پراته وی نو دی لوجه پلوې وړو کې د بیل بیل ناروغو خریدو هم غټه خطر ده
مو چرته تلیو غیر چا پیرا ګورو په سړک باندې زه خو نشته د غند غرزولو لپاره سړک بغاړو باندې خلک دا لریو دا کلمی ټوله پرتی دی پلار باندې سوکلی نه شي پلار چې زینو بس پوزا باندې بند کړی او دا ښه ډنټی دی بینو نه دی عجیب خبره درې مروزه سوک سفید پاره نه راځي را دا غن خوچت کی زای لک صفا کی او کدا علی نو زما یقین مده چې زو هم چې ډوره دی پس پس پتاوینو کو گو دا واړو دا غټونه بس پتاوینو بم ټکی ندی خور په پته پیرو شه را زلی ناظم سوک دی تحصیل ناظم سوک دی پیس حساب کتاب باندې پیګو
ولی هم پدل کم چکلا په پیخور خار کی د صفای محکمې مشر نیم ګل نو پختل نه غوی مشال ټول چې د خار جاتره برخو کې صفای روانه ده خو له د عملی د کمی له وجه او جاتره د خلکو دوی ته د اطلاع نه ورکول له وجه ځینې ځینې اوس هم لا پاک شوی نه دي
اطلاع بری را کری مشن بشوری زمانگا اتوار اخیر و پوری چسو پوری مکمل شکار موصفا کری انشاءاللہ
دا پامول دا چه دا خیبر پختونخوا زیادتر برخو که دا صفای دا عملی یا میونسپل کمیټه غلی وایی چې باید حکومت دوی ته نور عملی هم زیادت ورکلی او دا صفای لپاره گاڑی او مشینری هم دوی ته سیوا کلی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر شوی او دا مهال اکثر خلک په ودونو د فراغت په جشنوارو د نوو دندو د اغستو او نورو خوښیو په مراسمو کې یو بل ته ګلان وړي پر دې سربیره یو شمېر خلک د کورونو دیوالونو لپاره ګلان او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې رانیسي نجیب الله الوخیل په دغه اړه رپورټ راکوي
یواز یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود وو په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کیږي بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي دا چې عموما خلک په کوم مناسبتونو کې ګلان رانیسي د نظر جان په نوم یو ګل فروش په اړه مشال رادیو ته داسې وایي.
دلته د ودونې لپاره په ګلان شته دي، د لمرایو لپاره شته دي، د خلکو د تبریکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پوهنتونونو چې پاره شي دغو لپاره شته، د مکتب نه څوک پاره شي دغو لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغو لپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلی بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې مونږ سره یو 15-20 دانې کورونه راسره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې د په سلو کې نه سل پیسه د ډېر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ په ورځ ټولنه عصري کېږي، ډېر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچاټ کې زه د چین سره په لین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچاټ کې عکس راولېږي چې دا څنګه شو، بس زه ورته چې بالکل اوکې دی.
بل خوا د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه وایست، نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوي دي ګلان. بل ډېر ځای کې ملدلیا دي، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلانو سره خپل دمې ذوق ته چی
دی. یادونه ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نه خبلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغینو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به د هر چا لپاره پوره نه وي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د خیبر جن صاحب لوړگی کې د اختر لوبو د میلې په محل ځینې لوبغاړو د لوبو د اسوسییشن مشرانو په سیمه کې د سپورتي لوبو لپاره د یو معیاري میدان د نشټوالي لامل شکایت کړی. دوی له حکومت غوښتي چې په خیبر جن صاحب کې د ورته په بیلابیلو ځایونو کې د لوبو واړه واړه میدانونه جوړ کړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په محل ځایلو بغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دی د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته، خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کال وړاندې د شاک بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو، خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکلا د فوټبال یو لوبغاړی انور علی پردی مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو، یعنی مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه، هغه کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شو. داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي، خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي، ګراؤنډ چې جوړ دا خلق پلگ امن طرف تراشی دغه ډیر غړ غټ خلک کم تلی مخ کی یا سر ته تلې عارف مسی ته تلې مستقیم شنواره ته تلې داسې نور ډیر ډیر کلاړیان ته تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوی وي، خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شاجی ګل او ایم ان ایچ کوم د سنیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به سټډیوم له جوړو، خو سټډیوم نشته. نو مونږ ایم ان ایچ نه دا هغه کوچیر مطلب کاغذ سټډیوم نشي جوړلای، نو مهرباني وکړه چې مونږ لا پکې کار وکړو چې مونږ وړګي چې په کوم میچ کې وګورځيږي زمکه لور ورسېدلې نه زمکه سره ټاش شوی نه چې هغه بیا زخمی وي.
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي شاجګول پردی نمائنده ملک ندیم ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
موږ د ایمینې صاحب طرفه چې کوندای په یو د کمپلیکس منځوري شوی دا چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو د ځمکه مسالې دو او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبرم حق او جایز خبره دو چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.20 کروڑ روپې منځوري شوی و نو که هغه نه جوړیږي یا د ځمکه داسې څه مسالې نو په کار دی چې هغه روپې د موږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړو واړو ګروندونه پی جوړ شي نو په دا باندې به د علاقہ علاقے خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي دا مطالبه کو خپل مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو
د خیبر جنسی د لوبو اسوسییشنز مشران وای چې کدلته ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څخه کمای نشته او په یو شمیر لوبو کې مخ په وړاندې تلای شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
اوردن کو هم د خیبر جنسی په لوړګي کې د خیبر پښتو ادبی جرګی تر سوري لاندې یو مشاعره وشو چې د سیمه یو شمیر شاعرانو برخه پکې واغسته دغه ادبی غونډه ته په سیمه کې د مشال رادیو خبريال فرحات شینواره هم ورغلی او موږ ته دغه مشاعره څو برخه را لګلې دي راځي وایو
تی بلن اور کوم پروفیسر تواب شاه مسعود صاحب د چراشی موږ تاسو خپل کلام واوروي
وس مې د خیال هغه مارغ چې تر اسمانه نزی او تا پری کولې تر وزرې وس لتان نزی شعر رزای چې عناصر مور شر ټول مونډه وستې نه وي نو ترغی غم تیاری ل پختونخوا نه نزی
نو بلن اور کوم رحمان شیدا شنواری تا
داستان د عشق یم زلمای م پیغور غړم او بنگړای د پیپلو د مړوند یم لکشور غړم او شیر دې شي پزړه دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي پزړه دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي او زخمی مرهې منا ترسه لک ټکور غړم مننه
فاروق سیبلم بلنا اور کړي دا او
هغه رنگونه د سپرلی را ولا سشنا او سرس ګلابی را ولا اے د ساده کلی ساده لی ونی نند خالونه پتندی را ولا
ریخ پلای حمزه بابا وای چې د وخ کو چاس کی او زما د پښتنو سترګونه حمزه د یار مینا د کانو نه وبو باسي را غواړم محمد نثار افکار چې تاسو سره خپل کلام شریک کا محمد نثار افکار
لا د وصال د شپې سحر و باسا او لا می د زړه اتلو خطر و باسا چې اسویلی می په قرار شي د زړه د قهر ډکرانا نظر و باسا
حمزه بابا وای یار پاینه کی خو سپرلی زرغونولای شو خیال زما د زړه چې په کراغلو جانان غلای شو سل زما سوالونه په سل رنگو خو یو سوالو دا یو خو دینه تر سی په دې سلو کې منلای شو ستاد نظر غشو میزړه ویشت پکې ودرې دو خوخي شو دا کور کني بهرم تر وتلای شو ته چې ورته رالی دنیا ورته رامه خشوا او زړه خود حمزه ورکوټای کور خوس کلای شو نو بابا په دې سپیزلی اشعار سره دا وړاندې کلام ته اورولو لپاره بلنه ورکوم صفدر خان صفدر صاحب
مال پلاس دیار راغله گریوان ما چې خپل کلا پیجندل گریوان هغه سردار د ټولو روغ شولو چستا کوسکی چاشلولې گریوان
اوریدونکو د خیبر جن صاحب لوړګي کې د شوی مشاعرې ځنی برخې مورید د روانې خبرونه د پای شی بی دی د فرخندی اسد نه به لن خبرونه اورو
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی حاجیانو شمیره 1300 رسیدلی او شلجوبل بلخوا د سعودي عرب چارواکي وای د ورستی ټیل ماټیل په پیخه کې د مشو شمیره 998 او د ټپیانو 904 در شته رسیدلی ده په ننګرهار کې 95 دایښ وسوال وجل شوی دی د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه دایښ وسوال ډلې د اچین ولسوالي په سرحدي پوسټو برید وک چې په ځوابي کاروای کې ګن شمیر د دایښ وسوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې وجل شو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا ویلي دی پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې بوخته ولسمشر غنی وای 16 د افغانستان حق ته د دغه لپاره چاته زارې نه کوي په نیویارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپل وینا کې ملالی یوسفزی وویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي ملالی په خپل وینا کې دا هم وویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم تر ټولو مخکې وي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودی عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې 1,000 ایرانی حاجیان مړه شوي دي او 340 نور لادرک دي. د سعودی عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر بیا وایي ایران د مینا د پیخ نه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودی عرب په وزوای د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وجل شوی. د سعودی عرب سرکاري خبري اجنس وایي جنرال ابراهیم حمزي نن په یو روغتون کې ترجمه کې دوروستو ساور کړی ده. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختې او لکبله مایوسه نشي او د امریکا ذمهوار وګړي اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې وکتل. د کیری له خوا د یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. او نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د 16 اورونو یا ټي 20 لوبه کې پاکستان په 16 اورونو کې 126 رنزونه جوړ کړ او 8 لوبغاړي آوټ شول.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا، فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار علیتا اجازه راکړي. د خدای پامان.